وخت مازیګر 15 بجې د مشال رادیو روسته خبری غړې زه نجیب عامر درته د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې یو سات خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان او سیمې بیلابیلو ریپورتونو ته ځای ورکړل شوی. د خبرنو ویاند فرخنده صد بر سره ملګری وي او تخنیکي همکار اسحاق خان به هم را سره ملګرتیا کوي. تاسو ته هم بلنه درکو چې دا خبری غړې را سره واوري. په سر کې خبرونه اورو، مایک سپارم خپل همکار فرخنده صد ته.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی، د ناکارونه پیسو د سار نړیواله اداره نن فیصله کوي چې پاکستان له خړ لیست او باسي کنا. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د تیلو بیو زیاتېدو پر ضد د اتوار په ورځ د پراخو مظاهرو اعلان کړی دی او تم د اروپایي کمیشن اوکراین او مالدووا ته په اروپایي ټولنه کې د نماینده حیثیت ورکولو وړاندیز وکړي. د خبرونو تفصیل، د ناکارونه پیسو د سار نړیواله اداره اف ای ټی اف به نن فیصله کوي چې پاکستان په خړ لیست کې وساتي او کنه. بلخو د پاکستان ائتلافي حکومت ویلي دوی هیله مند دي چې دغه اداره به هیواد له خړ لیسټه وباسي. دا غونډه د جون په 14 د جرمني په برلین ښار کې پیل شوې ده. نن یو وروستۍ ورځ ده. په دې غونډه کې د یو شمیر هیوادونو غړي ګډون لري او ځینې پکې آنلاین برخه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستي وزیر هینا ربانیکر په جرمني کې ده او په دا غونډه کې د خپل هیواد د پلاوی مشري کوي. پاکستان له 2013 کال راهیسې د ناکارونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف په خړ لیست کې دی. د شمالي وزیرستان د امنیتي چارواکو په وینا په رسمه کې میرام شاه کې په درو بیلابیلو پیښو کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او د درو زده کوونکو په ګډون په کې شپږ تنه ژوبل شوي دي. په میرام شاه کې یو پوځي چارواکي د نوم نه خوندلو په شرط مشال رډیو ته وویل چې نن د میرام شاه خیر کلی سیمه کې وسلوالو په سرتیرو ډزې کړي چې په کې یو پوځي وژل شوی او یو بل ژوبل دي. نوموړي وویل چې رسمک ډیویژن د دوسلي تحصیل په جامل خیل سیمه کې د امنیتي سرتیرو په ګاډي د سړک غاړې چاودنه شوې چې په کې دوه امنیتی عسکر ژوبل شوي دي او په درېمه پیښه کې د رسمک ته یو سکول پر زده کوونکو یو کلونانوما بم ورچاودلی چې په کې د سکول درې زده کوونکي ژوبل شوي دي. تر دې دمه ته د غدرو واړو پیښو ذمواري چا نه ده منلې. د قبایلي سیمو سیاسي مشرانو او فعالانو په خیبر پښتونخوا د ورګډېدو پر وخت شوبو ژمنو پوره کېدو لپاره د تحریک پیلولو اعلان کړی دی. دوی پرون په پېښور پرېس کلب کې د جرګې پر مهال وویل چې د ټولو غوښتنو تر پوره کېدو پورې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. تر جرګې وروسته د خیبر سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل اپریدي مشال رډیو ته وویل
پاره کې د 1000 ارب روپو په کې جلن شوی وو. نفسي وارد کې 3% هغه شوی وو. د کالجز یونیورسټو د میډیکل کالجونو د سکولونو یو ان غټ نت ورک هغه 40000 نوکرو اعلان شوی وو. په کې د انزمام چې کم خمخو هغه مونږ لر سرګند نشولو.
اخوا د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سیاستوال او د صوبای سملې غړي محمد شفیق پریده وای د جرګي یو شمیر غوښتنې سمې دي او ملاتړ یې کوي. دوول په قبایلی سم کې یو شمیر پرمختیاي پروژې عملی شوې دي. پریده البته زیاته کړه چې د قومي مالیاتي کمیشن په پیسو کې د قبایلو د برخې په سر سیاست کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د تیلو د بیو زیاتېدو پر ضد د جون په 19 د احتجاجونو اعلان کړی دی. نوموړي تیره شپه په خپل رسمي ټویټر په یو ویډیو بیان کې ویلي دي چې د تیلو په نرخونو کې لوی زیاتوالی به د ټولنې د ټولو طبقو په ځانګړي ډول مزدورانو، بزګرانو او تنخواه اخیستونکو لپاره د سختو مشکلاتو لامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جون پر 15 د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې په دریم ځل تیلو بیې لوړې کړې. له دې سره په هغه هیواد کې د یو لیټر پټرول بیا شاوخوا 240 روپو ته رسیدلې ده. د پاکستان ائتلافي حکومت د عمران خان د سرګندونو په غبرګون کې سندې ویلي، خو وزیر اعظم شهباز شریف پرون د تیلو د بیو لوړې دوه وروسته په ټویټر په یو بیان کې وویل چې د ولس له مشکلاتو خبر دی او له دې پرته یې بل لار نه لرله، ځکه چې د تحریک انصاف ګوند حکومت د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د پور موافقه کړې وه. او بل خبر دا چې تمه د اروپایي کمیشن اوکران او مالدووا ته د نوماندي حیثیت ورکولو وړاندیز وکړي. دا له هغه یو ورځ وروسته دا چې د سلور اروپایي هیوادونو مشرانو د روس ته بلا اشتعال يرغل پر وړاندې کیف ته په خپل سفر کې د اوکران په اروپایي ټولنه کې د ورګړېدو ملاتړ اعلان کړ. د اروپایي کمیشن د مشر اورسولا فن دیر لین په مشرۍ کې د اروپایي ټولنې په یو غونډه کې تمه ده د اوکراین، جورجیا او مالدووا د غړیتوب په درخواستونو خپل جاج وړاندې کړي. دا خبره د آزاد اروپا ریډیو ته ځینو سرچینو کړي چې کیف او کیشیناو ته به منظوري ترلاسه شي او جورجیا ته به د ځینو مخصوصو شرایطو تر پوره کېدو وروسته د نوماندي حیثیت ورکړي شي. دا خبرونه
فرخنده صدوا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. د دې خبرې غړې ځنې مهم ریپورتونه دادي. په کراچۍ کې د پرونیو زمینی انتخابات پر مهال په نښتو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وختي. د قبایلی سیمو سیاستوالانو فعالانو تر یوې جرګې وروسته ویلي چې په خیبر پښتونخوا د ورګړېدو پر وخت ورسره د شو ژمنو پوره کېدو لپاره تحریک پیلوي.
د انزمام چې کوم مخمخ هغه موږ له سرګند نشولو د موږ نه خو یو د سینټ مراعات وغسته شو. د قومي اسمبلی سیټونو کې کمای وشول.
د خیبر پښتونخوا حکومت په تیرو کلونو کې پرمختیايي بودیجه په بشپړه توګه نه ده کارولې. شنن کې وایي د دې بیلابیل لاملونه دي. په دې سربیره د پاکستان د پخواني وزیر اعظم عمران خان او د پوز د ویان د ترمنځ د وروستیو بیانونو په اړه مو د یو شنن کې نظر اخیسته او دا موري چې د بخښنې نړیوال سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په طالبانو دي د ښځو د حقونو باوري کول ومني. نو رپورټونه هم لرو د اوریدو لپاره د مشال سره اوسه. رازو د خبرونه لومړی رپورت ته. په کراچۍ کې پرون د قومي اسمبلی د 270مې حلقې پر څوکۍ د زمینی انتخاباتو پر مهال د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ډلو ترمنځ په نښتو کې یو کس وژل شوی او 12 ژوبل دي. پولیس وایي په ژوبلو کې د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی او د پاک سرزمین ګوند سیاستوال افتخار عالم هم شامل دي. د سین اعلی وزیر مراد علي شاه د پولیسو مشر ته امر کړی دی چې د تاوتریخوالي په پیښو کې د ککړو کسانو ضد کاروي وکړي. هلته نارسمي او غیر حتمي نتیجې ښیي چې د متحده قومي موومنت پاکستان نومان د قومي حمله سوکې ګټلې ده. خو د تحریک لابیک پاکستان مشر بیګا په خبري غونډه کې تور پورې کړ چې په انتخاباتو کې درغلي شوی او نتیجې نه مني. تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علي خان پر رپورت کې.
د کراچۍ په کورنګي سیمه کې د قومي حمله ان او 200 سلیخ په سوکې د زمینی انتخاباتو لپاره د جون په 14 نیټه اوټونه واچولې شو. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه متحد قومي موومنت د سوکې په 15 اوټونو کامیابی ترلاسه کړې ده. د سن صوبایي الیکشن کمیشن ندیم حیدر بیگا د جون په 14 د شپې خبريالانو سره په خبرو کې وویل
محمد ابو بکر صاحب د قومي موومنت پاکستان کې
دی وایي چې د ایم کی ایم محمد ابو بکر لس زرا شپک سوا او دریتیا اوټونه اخستی او کامیاب شوی او د ټیل پی شهزاد شهباز لس زرا شپک سوا او اتل سوټونه اخستی او په دویم نمبر راغلی. د قومي سملای د دې سوکې لپاره 15 امیدوارانو برخه اخستی. په زمینی ټاکنو کې د سیمې یوازې 8.32% خلکو خپل ووټ کارولې دي. بلخوا بیا د تحریک لبیک مشر صاد رضوی بیگا د شپې په کراچۍ کې یو خبري غونډه وکړه او ویل چې موږ دا نتیجه نه منو. اوټونه دې سر دوباره وشمیرلی شي. موږ په دې څوکۍ ګټه ترلاسه کړې وه خو زموږ سره غلطي شوې. د ټاکنو په مهال د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو او پلویانو ترمنځ وخت په وخت په انخطو کې یو تن وجلې شوې او 12 نور ټپیان شوې دي. په انخطو کې د سیاسي ګوندونو پلویانو وسله هم کارولې. د جنا روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول د دې خبرې پخله کړي چې وجلې شوې سیف الدین کلیم د لانډی سیمې څخه جنا روغتون ته په مړ حالت کې راوړل شوی وو چې په سرې ګولۍ لګېدلې وي. هغه زیاته کړې چې 12 ټپیان هم روغتون ته راوړل شوی وو چې د بدن په بیلابیلو برخو یې مرمۍ یا ګولۍ لګېدلې دي. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې د سنې سملې په خوانی غړي او د پی ایس پی مرکزی محقق ابتخار علم هم په دغه نښتو کې په ډزو ټپي شوی چې بیا د کراچۍ یو شخصي یا لیاقت روختون ته وړل شوی او اوس هم د درملنې لاندې دی. بلخوا د سن وزیر اعلی مراد علي شیا بیا د دغه پیښو نوټس اخیستې او د پولیسو مشر غلام نبی میمن څخه راپور غوښتی او د پولیسو مشر ته هدایت ورکړې چې چا ته اجازه ورنه کړي چې قانون په خپل لاس کې واخلي او هر څوک چې د ټاکنو په وخت ګډوډي راولي باید زر تر زره ونیول شي. د پاک سرزمین ګوند مرستیال مشر انیس قایم خانی د خبریالانو سره په خبرو کې دا وکړي چې د زمینی ټاکنو په مهال د ګوند په مشرانو، پلویانو او په دفترونو بریدونه شوي دي. د دوی یو کارکونکي وجلې شوي دي. دی وایي چې زمونږ څومره هم تپیان شوي پلویان دي، زمونږ یو کارکون په ډزو وجلې شوي، موږ به د دوی قاتلان ونه بخو. د قاتلانو او د کارکونکو په ضد په تشدد کې د ککړو کسانو په ضد به د ترهګرۍ مقدمه درج کوو. بلخوا تحریک لبیک پاکستان په پی ایس پی د ډزو تھوڑ لگولې او ویلی دی چې پی ایس پی د دوی یو شمیر کارکونکي په ډزو ټپیان کړی دي. په کراچۍ کې د دې ټاکنو په اړه د پاکستان تحریک انصاف د سن مشر علي حیدر زیدی په خپل یو ټویټ کې ویلی دي چې د ان 200 او سلويخ کې تشدد دیدل د افسوس خبره ده. یو ځل بیا قانون نافذ کونکي ادارې په پر امنه انتخاباتو کې ناکام شوي او الیکشن کمیشن یو ځل بیا خپل نا اهلی ښکاره کړی. یاد حلقه ان 200 دغه څوکۍ د ایم کیو ایم پاکستان سره تعلق لرونکي اقبال محمد علی خان په مړینه خالی شوی و او اوس په دغه څوکۍ د ګټلو لپاره د 15 کاندیدانو ترمنځ مقابله و. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
نیاز علی خان وو په کراچۍ کې. د قبایلي سیمو سیاسي مشرانو او فعالانو پرون د پیښور د خبریالانو په مرکز کې یو جرګه وکړه چې پکې په خیبر پښتونخوا د قبایلو تر ورګډېدو وروسته پر ستونزو خبرې وکړې. د جرګې یو ګډونوال او د خیبر سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل افریدي مشال لړیو ته ویل څلور کاله مخکې چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډېدې نو ورسره ژمنه شوې وه چې د قومي مالیاتي کمیشن له پیسو څخه به 3% قبایلي ضلعو ته ورکوي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. نوموړي وویل همداراز انتخاباتي کمیشن پریکړه کړې چې په قومي اسمبلی کې د قبایلو څوکۍ کمې کړي. د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف یو سیاستوال وایي د جرګې یو شمېر غوښتنې سمې دي، خو د قومي مالیاتي کمیشن پر موضوع سیاست روان دی چې هغه ناسم کار دی. فرهاد شینواری تفصیل لري.
د جون په 14 نیټه په پیښور پرس کلب کې د ګرینډ قبایلی جرګې په نوم غونډې نه پس د خیبر سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل افریدي مشال ریډیو ته وویل چې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو په وخت چې ورسره کومې وعدې شوې وي هغه پوره نه کړل شوې.
خبره دا شوې چې په هغه کې د 1000 ارب روپو په کې جلن شوې وو، نفسي وارد کې 3% هغه شوې وو. د کالجز، یونیورسټو، د میډیکل کالجونو او د سکولونو یو ان غټ نتورک هغه 40,000 نوکرو اعلان شوی او پکې او داسې ډېرې خبرې وي چې د غیسه په علاقه کې یو نوې دور شروع کېده او تر کې یو نوې آغاز به کېده. د انزمام چې کم خم خو هغه موږ لر سرګند نشولو او د سرتاجیز کمیټې کې د خبرې اعلان شوی وو جی قبایلو نه مراعات اخلو نه بلکې ورکو به، لہذا د مونږ نه خو یو د سینټ مراعات وغستر شو. د قومي اسمبلی سیټونو کې کمای وشول باوجود د غیر چې 10 سال ترانزیشن پیریډ او په 10 سال پورې به مونږ نه د مراعات نه کمیږي لکه خو د بدقسمت نه اغه هم کم کړو. نن په دا جرګه په دغ بنیاد ضرورت پیښ شول چې مونږ د غټولو خبرو بیا ملاتړ وکړو، یو نوی تحریک او داسې خبره آغاز وکړو چې د کومه پر د حقوق مونږ ته نه ملو شي. سرتاجیز کمیټه په سفارښت باندې صحیح عمل درآمد نه وی شوی تر هغه پورې موږ دا تحریک چلو لکه او دا کومي سټونو کې هیڅ قسمه کمی نه منو. بل دای چې صوبایي حلقه بندي چې دی هغه بالکل په غیر فطري انداز باندې روان دي. دا کومونا تقسیم دوتا ځن نه ورکو لکه
په خبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي محمد شفیق پردی وویل چې د دغه قبایلی جرګې ځنې غوښتنې جایز دي چې د قومي اسمبلی سټونه زیاتول غواړي او صوبایي حلقه بندونه غلطی وستل غواړي، خو په ان اف سی ایوارډ او فاټا انزمام باندې سیاست کوي او دې سره اتفاق نه لري ځکه د فاټا خیبر پښتونخوا کې ورګډې دو سره باک بیلی ولستا ډېر ګټه ورسی.
ضروری خبره خو بنیادی دا ده چې اول مردم شماري وشي ځکه چې د قبایلو آبادی ډېره زیاته شوې ده. نو بیا کې دای شي چې دغه مسائل چې کم لکه د خیبر د پاره یو قومي اسمبلی ممبر انتخاب دی چې دا دوا شي، او دې سره سره چې کمی صوبائی حلقہ بندی شوې دي اغه کې ډېر غلطیاں دي، نو په دې کې اعتراضات به جمع کیږي. الیکشن کمیشن ټیم ورکړې دي، اغه دې پورم مشاورت وو حکومت چې د ان اف سی خبره کیږي، په دې باندې صرف ټول سیاسي پارټي خپل سیاست کوي، په ان اف سی وارد باندې سیاست روان دی. بس دا صفه خبره ده چې په مرکز کې د دوی حکومت ته قبایل ډېر خوددار خلک دي، غیرتمند دي، مونږ د چانا په سوال پیسې نه غواړو، مونږ خپل حق غواړو چې په ان اف سی وارد کې د رګبي او د آبادی په لحاظ سره د 3% نه زمونږ شیر زیات کیږي، نو مونږ ته خپل شیر راکی.
د 15م آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې، او د سره د پخوانی فاټا د کمی اسمبلی 12 سیټونو شمیره شپږو ته راټیټه شوې، او په سینټ کې 8 سیټونه ختم شوې. یعنی د پخوانی فاټا د کمی اسمبلی 12 غړو به 8 سینټران منتخب کول، خو اوس دا مخصوص کوټا نه لري. د خیبر پختونخوا حکومت په بیا بیا ویلي چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې نو قبایلی ضلعو ته نمائندگی ورکړي، او دا مهال د دغو ضلعو نیغ په نیغه د ووټ په ذریعه منتخب شوي 14 غړي، 4 ښځینه غړي چې په مخصوصو نشستونو منتخب شوي، او یو تن په اقلیتي سیټ باندې نمائندگی کوي. قبایلی ضلعو ته د عدالت او پولیسو نظام غځولی او د پرمختیایي کارونو وعده به ورسره پوره کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون باچا هنري غړي
په 1 بجا،
تان دهلې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4 بجو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د پوز ویان جنرال بابر افتخار ترمنځ یو ځل بیا بیانونه تبادله شوي دي. عمران خان دا وکوي چې د اوسنی ائتلافي حکومت ګوندونو د امریکا په وینا د اپریل په 10مه د عدم اعتماد تحریک لاره لدندې ګوښه کړ، خو هغه ګوندونو امریکا په بیا بیا دغه تورونه رد کړي دي. عبدالحی کاکړ پر دې موضوع په اسلام آباد کې د خیبر نیوز ټلویزیون له مدیر حسن خان سره خبرې کړې دي، او ورسخه پوښتلې چې تحریک انصاف ته مشر او پوځي چارواکو ترمنځ د بیانونو د تبادله ولې پیل شوه.
تاسو ته پته ده بیان شروع دا غنه شو چې پخوانی وزیر داخله شیخ رشید چې کوم هغه یو ټلویزیون انټرویو کې دا خبره وکړه، ما هغه خبره چې دا غوږ ځړه کوم هغه تکرار کړه چې را کوم د نېشنل سکیورټی میټینګ شو په دغه موبایل نه خاط چې کوم پته حوالی سره نو په هغه کې چې څونه سرویسز چیپ شو یا د سکیورټی کوم نمائندګانو هغه په هغه ټیم کې د سره په دغه شو چې را لکه کوم چې د حکومت بیان یې دا چې را یاده سازش دی مداخلت دی په دې حواله سره. نو د دې نه پس بیا هم هغه ټلویزیون چې کوم دی رابطه کړې وه د پاکستان د فوج چې کوم ویان دی جنرال افتخار، هغې بیا هم هغه تکرار کړله چې یو وار بیا مونږ دا خبره کوو چې زمونږ د طرفه هېڅ قسمه داسې یو سرویس چیف هم په دې باندې دغه نه دی کړی، مونږ انټلیجنس بیس چې کوم انفوټو هغه مو ورکړو، او مونږ دې حوالې سره دا بیانیه د مداخلت دا بیانیه یا د سازش دا بیانیه چې کوم دی دې سره دا غلطه ده چې یاره دا ویل کېږي چې ګنې یاره سرویس چیف یا ایئر فورس چیف یا نیول چیف یا آرمی چیف یا
سوال دادی د فوج داسې په وار وار باندې دې وضاحت کول خپل د پاکستان په سیاست کې د مداخلت په معنا خو نه ده.
زمان رای اخلی نوغه دا دا چیر لکه فوج دا ویان دا طرپا پا دی بانده دا سی بلند را تلل چی کم دی ما پا خیال چی دی اوائید کلی وی نو خب وا چی لکه دی نوی کلی نو خب وا لکه یو تیم که توست بده دا چی دا عمران خان حکومت را غیر نو دا فوج دا ترجمان دا طرپا یو خبر را غلی وا چی یارا ملک اکانومی چی کم دا پا غیر که امپرومنت رازی شبا شریف حکومت را غیر نو که توست تا یادی نو بیان نا غیر چیر دا دالر کیمت چی کم دی اغا پخکتی دکتی که دو بانده دی فوج لا یا دا فوج ترجمان لا دا سی کسما بیانات ندی ورکول پکر زګه دا ډیفینیټلی په پولیټیکل ډومین کې دا راځي په سیاسي
هم دې کې اسم خان څخه پښتنه کومه چې فوج به ولي بار بار دې ته مجبور سي چې دې په یعنی کوم سیاسي چوکاټ ته پاغه کې یا په سیاسي چارو کې بیان ورکي.
پاکستان چې کوم عسکري قیادت ته نو هیستوریکلی په سیاست کې دیلا سخنم کړی دی دا سپټه خبره نه ده دی وخت وخت چې کوم دی لکه بلکې دا یو قسم د خپل حق ګڼل دي چې مونږ ډیر زیات پویګو او مونږ د ملک هم سمویشو او مونږ ډیر ایجوکیټډ هم یو زمونږ ډیر ټریننګ هم شوی دی لکه کته اکانومي باندې دی په سکیورټی باندې دی فورن پالیسی کوم دی د غراغلی دی انټرنل سکیورټی کوم چې کوم دی دا کړی بلکې دې هدا پوره چې پاس ادارو هغه مشري چې کوم ده هغه تخپل یو قسم لږه ګڼل دي لکه نېشنل سکیورټی وګڼي داسې چې جو واردا راغله دې دې راغله دې کدا سې ته نورو ادارو نو فوج ته دا شي چې کوم دې دا دغه دې خپل شوې دي.
خدي کې اخیری پښتنه کوم حسن خان صاحب لکه څنګه پاکستان کې مش په مازی کې لیدلی چې کله هم نواز شریف یا بنظیر بوټو له اقتدار لړک سوي دي او پاغه کې دوی دا وایي چې مو فوج لري کړی یو او بیا دا دوی د فوج یا د اسټابلیشمنت خلاف سوي دي د پوجي عمران خان سره دا اوله تجربه ده چې دوی دا وایي چې ز فوج لري کولو کې هغه یو کومک کړی دي نو د دې پر فوج باندې کوم تنقید دی په اشارو کې نایو په طریقہ نو آیا دای بوم هغه سی لکه څنګه چې بیا نواز شریف او آصف زرداری یو وخت کې شو چې دوی د فوج به یو خبره نه منو او میثاقي جمهوریت کړي نو عمران خان هم بیا د پاره داسي او فوج په اشاره باندې په سیاسي معاملاتو کې داغو مداخله به ونه مني کنه دا تاسو ته ارزښت کاری
عمران خان چې کوم دې په تغلار باندې کافی حدا پورې تللی دی هغه کافی حدا پورې د دې خبرې چې کوم دې کته وګوره هغه د فوج لیډرشپ په سیاست کې د مداخلت بالکل خلاف دی او داسې لکه څنګه چې اسف علی زرداری یا بنظیر بھٹو صاحب یا کته وګوره د شانتی نواز شریف یا د پاکستان مسلم لیگ قیادت چې کوم دې دا دې خو یو شی یره بیا هم زمونږ کېږي لکه د پولیټیکل انالیسټ ته خبره کوم چې د فوج د سیاسي دغه کې مداخلت چې یاد دوی غو پولیټیکل مینجمنت څو ته موږ ته وایو هغه تم داسې دی چې رستم د سیاسي جماعتونو د پته لګی چې د دوی دغه د ځان سره پکار دی مطلب دا دی چې دا سره کامیابی چې کوم دی بیا حاصل دی شي نو دا وجه ده چې فوج غیږه چې کوم دی که هر څونه مخالفت کوي خو د الیکشن په وخت کې مختلف سیاسي جماعتونه چې کوم دی بیا دغه داسې اوټ رائټ لري چې کینا
د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د پوز د ویان جنرال بابر افتخار ترمنځ د وروستي بیانونو تبادله پاړه مو له خبريال حسن خان سره د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده مشال رادیو ته واکې
د مشال رادیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو
د کرخه پغاړه
پیاو بجا
سندری جادوګری
پدونی مو بجو
پام کوا
پدرینی مو بجو
دمشال پنوم
پسلورو بجو
تاسو مشال رادیو په فیسبوک پانه باندې هم تعقیبولی شئ همدارنګ په انستګرام کې هم زموږ اکاونټ شته د هلته هم سره ورخکاره کولی شئ که ټویټر کې اکاونټ لرئ نو زموږ رپورټونه هلته هم تاسو لوستلی شئ د دې تر څنګ زموږ د یوټیوب چینل هم که تاسو نه سبسکرایب کړئ نو همدا شی به سبسکرایب کړئ بیا به زموږ ویډیویي خپرونې ستاسو د کمپیوټر او سمارټ فون مخې ته درځي او تاسو به یې کتلی شئ اوس هم یو بل رپورټ د خیبر پختون خوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وای د صوبې د سیاسي ګوندونو او ډلو یو جرګه جوړوي چې له وفاق سره خبري وکړي او د صوبې د بجلی د ګټې سباندې یو شپې تاره به روپۍ ورسخه واخلي نو وړي د جون په 14 په پیښور کې ویل کدا پیسې په لاس ورشي نو د صوبې یو شمیر پرمختیايي پروژې به مکمل کړي شنن کې وای تحریک انصاف ګوند له 2013 کال څخه د روان کال تر اپریل په مرکز کې واکمن و نو باید صوبې حکومت ورسخه هغه وخت د برېښنا د ګټې پیسې اخیستې وای شنواز ترکزه معلومات راکوي
د خیبر پختونخوا وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه وای وفاقي حکومت ته د بجلی بقایا شوی روپۍ دوی ته ورکړي چې دوی ور باندې په صوبه کې ترقیاتي کارونه وکړي سکل د خیبر پختونخوا حکومت له خوا وړاندې شوی بجټ دستاویزونه کې دوی خودلی یو شپېته ارب او 90 کروڑ روپۍ وفاقي حکومت ته یوازې د بجلی د ګټې په لړ کې بقایا غانې دي د جون په 14 په خبر کې دی او پریس کانفرنس ته په خپل وینا کې تیمور سلیم جګړه زیاته کړي دوی کله هم د بجلی ترڅنګ په نور عوامي منصوبو سیاست نه کوي بلګو غختلې دي د صوبي نور سیاسي ډلې دي د دوی سره د بجلی د بقایا روپو خستو لپاره ملګرتیا وکړي
تو اگر پروفٹ ہے اور اس کی اگریمنٹ
دے وائی چکم اگٹ دا معاہدہ شبی دا چیو آشار یا یو روپی با پا یو یونٹ او پینزہ فیصدی با پا ٹیکس کے دوی تور کبی نلکا چنگا چی آئی پی پی تا ہر میاش پیسی ورکے گی سوبی تا دی ہم ورکرے شی دا پیسی خوز پا خطر کی دی خدا پا خاما خا آخرو
یہ پیسے ابھی ایٹ رسک ہے اس کے لیے ہم لڑیں گے
آئی پی پی مانا آزاد بجلی پیدا کون کی هغه خلک چې د نوره اوبو هوا او یا د کوم بل ځای نه بجلی پیدا کوي او په حکومت خرڅوي د جون په شلمه 2020 کې هم تیمور سلیم جګړه ویلو لبه د مرغه وفاقي حکومت صوبې ته خپل د بجلی د ګټ بقایا پوره روپۍ نه ورکوي جګړه ویلو د دوی د وفاقي حکومت سره خبره شوه هر میاشت په ورته 3 ارب روپۍ د بقایاګانو قسط ورکوي خو داسې هم نه کیږي البته څه میاشتو کې ورته پیسې میلاو شوي خو بیا بندې شوي د ایکسپریس ٹریبیون د 2019 د اگست 14 دیو خبر تر مخه وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا صوبي حکومت ته د بجلی د ګټي 10 ارب روپو کې اولنې قسط 15 ارب روپۍ په جون 2014 کې ورکړیو د صوبي او وفاق ترمنځ معاهده کې ویل شو نور قسطونه به 15 ارب روپۍ ورکیږي خو په 2019 کې 15 ارب او 60 کروڑ روپۍ ورکړي وي نن وختونه دغه بقایګانې د 1.5 ارب روپو نه زیاتې پاتې وي تیمور سلیم جګړه وای سیاسي ګوندونه دي د دوی سره د سیاست نه بالا تر د بجلی د ګټې په خستو کې مرسته وکي نو آیا سیاسي ډلې به ورسره مرستې وکړي صحافي او تجزیه کار طارق افق دغه پوښتنه د جون په 14 داسې ځواب کړه
نو دا مطالبه خو د هغوی په خپل ځای باندې بالکل برحقه ده خو بل بیا سوال دا اوچتېږي چې آیا په کوم 40 کاله د دې حکومت په مرکز کې مو په صوبه کې مو نو دې دا مرکز سره جګړې دې خبره ولې نه کړې چې حالت عمران خان جګړه خپل سیاسي صدا زما جګړې یو بیس کیمپ دی نو بیا هغه سوبې د پاره جګړې سره دا زیاتې او غیر خپل منافنه ورکول یا غیر خپل حق نه ورکول نو دا میو زیاتې دې د دې زیاتې چې کوم نه خطرې کې سره ما خیال دی چې معاملې کې نه خطرې کې سره اوچته کړو نو غالبا دا وو چې سوبې ته خپل حق ملو شي وي
جګړه دغه پریس کانفرنس په دوران ویلي د تیر حکومتونو په شان به دوی هم د بجلی دغه بقایګانو د خستو د پاره د سیاسي ډلو یو جرګه راغواړي چې د وفاقي حکومت سره خبرې وکړي د بجلی د ګټې بقایګانې دی ورته ورکړي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده
مشال رادیو تا خوږی په میډیم ویو شپږ سو د انټرنیټ تلارې په مشال ټکی کام او په سمارټ فون کې زمونږ اپلیکیشن ښکته کوي او د خبرونه او د مشال نورې خبرونې پاکې رڼې واوري د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له طالبانو سره په خبرو کې ورته په زغرده وایي چې د نجونو د تعلیم له حقه نه تیریږي هغه سازمان دا غوښتنه پرون پر داسې مهال کړی چې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو هم له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې پر طالبانو فشار زیات کړي چې د افغان ښځو د زده کړو او د کار حق ومني طالبان وایي په شرعي چوکاټ کې ښځو ته د کار اجازه ورکوي خو د دې چوکاټ وضاحت نه کوي طالبان همداراز وایي تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو په اړه پر تګ لارې کارت دوام ورکړي د اسمت سروان رپورت
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره په هر راس خبرو کې د نجونو د تعلیم حق د نه معاملې وړ اعلان کړي دا سازمان وایي زده کړې د بشر یو اساسي حق دی او طالبان مکلف دي چې دا حق ورکړي د بخښنې نړیوال سازمان د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو اوسنۍ پالیسي له تبعیض ډکه نامنصفانه او د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې له نړیوالې ټولنې غواړي له طالب مشانو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیم د حق موضوع سره کرښه وګرځوي او طالبان باید بې ځنډه ټول نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي طالبانو د تیر کال په اگست کې د نجونو ښوونځي بند کړل خو وروسته یې شپنه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا سره لدی چې ګڼ شمېر افغانانو او همدارس نړیوالو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو د اساسي حق ورکړي خو دوی نه یوازې ښځې له کار کولو منه کړي بلکې نجونې هم نه پرېږدي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي ماریا تورپیکی چې د افغان شزو د حقونو لپاره هلی ځلی کوي وای د نړیوال ټولنې لوري فشار مرسته کولای شي چې طالبان د زده کړو په شمول د شزو حقونو ته غاړه کشيشتي
طالبان وای چې نړیوال باید موږ په رسمیت پیژني یعنی دا هغه مهمه موضوع ده یعنی دا تر ټولو ستر فشار ده ولې طالب اوس هم نه قانع کیږي تر دې بل غټ فشار نشته ده او بل مهمه مسله دا ده یو ضرب لاجل دی ورته تعین کی دا خو ډیره بده خبره ده چې ټول نړۍ د میرمنې په باره کې یو رقم فکر ولري یوازې افغانستان واحد یواد چې میرمنه د ټولنې بالکل غړي نه غړي
د شزو او جنو د حقونو خلاف د طالبانو اقداماتو ته پکتو ور مورز د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمشنري میشل باچلی د بشری حقونو شورا په 53 غونډه کې وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو لوري لښ پژم ټولګي پورته د جنونو د شونځیو د بندیدو لکبل 1,000,000 او 1,00,000 جنونی لزده کړو به برخې شوې دي.
د اسمت سروان د ریپورت سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیدو په پیښور کې 15 بجې شوې دي. فرخنده ست سټوډیو ته راغلي دا تاسو ته خبرنو لنډیز دراوړی.
د ناکارونه پیسو د سار نړیواله اداره اف اے ٹی ایف په نن فیصله کوي چې پاکستان په خړ لیست کې وساتي او کنه. بل خو د پاکستان ائتلافي حکومت ویلي دوی هیله مند دي چې دغه اداره به یې هیواد له خړ لیست وباسي. دا غونډه د جون په 14 د جرمني په برلن ښار کې پیل شوې ده او نن یې وروستۍ ورځ ده. د شمالي وزیرستان د امنیتي چارواکو په وینا په رسمه کمیرامشا کې په دریو بیلابیلو پیښو کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او د درو زده کوونکو په ګډون په کې شپږ تنه ژوبل شوي دي. تر اوسه چا د دغه بریدونو ذمهواري نه ده منلې. د قبایلي سیمو سیاسي مشرانو فعالانو په خیبر پښتونخوا د ورګډېدو پر وخت شوو ژمنو پوره کېدو لپاره د تحریک پیلولو اعلان کړی دی. دوی پرون په پېښور پریس کلب کې د جرګې پر مهال وویل چې د ټولو غوښتنو تر پوره کېدو پورې به هلو ځلو ته دوام ورکوي. اخوا د خیبر پښتونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف سیاستوال او د صوبایي سملې غړي شفیق اپریدی وایي د جرګې یو شمېر غوښتنې سمې دي او دوی ملاتړ کوي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د تیلو د بیو زیاتېدو پر ضد د جون په 19 د احتجاجونو اعلان کړی دی. نوموړي تېره شپه په خپل رسمي ټویټر په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی ولس پریشانه کړی دی. بلخوا د پاکستان ائتلافي حکومت عمران خان د سرګندونو په خبرګون کې سندې ویلي خو وزیر اعظم شهباز شریف پرون د تیلو بیو تر لوړېدو وروسته په ټویټر پاڼه لیکلي چې د ولس له مشکلاتو خبر دی او له دې پرته بل لار نه لرله. ځکه چې د تحریک انصاف ګوند حکومت د پیسو له نړیوال صندوق ایم ایف سره د پور موافقه کړې وه او تمه ده اروپایي کمیشن اوکراین او مالدووا ته د نمائنده حیثیت ورکولو وړاندیز وکړي. د هغې یوه ورځ وروسته ده چې د سلورو اروپایي هیوادونو مشرانو د روس ته بلا اشتعال یرغل پر وړاندې کیف ته په خپل سفر کې د اوکراین په اروپایي ټولنه کې د ورګډېدو ملاتړ اعلان کړ.
فرخنده صد وا چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوریدونکو په دیني مای کې هم مهم رپورټونه را سره دینو ککول شي را سره پات شي. د ترکستان اسلامي ګوند چې القاعده او طالبانو ته نږدې بلل کیږي د خپل مشر عبدالحق ترکستاني یو ویډیو خبره کړې چې په کې ښکاري چې نوموړی په افغانستان کې دی. د امریکا لانګ وار ژورنال پرون په ځانګړي رپورت کې ویلي چې هغه ګوند ویډیو د مې په نیمای کې خبره کړې چې په کې ترکستاني په افغانستان کې کوچنی اختر مانسي. لانګ وار ژورنال د ترهګرۍ پر ضد د نړیوالې جګړې په اړه لیکنې او څېړنې خپروي او وایي د دوو امریکایي چارواکو هم تایید کړی چې د ترکستان اسلامي ګوند مشر افغانستان په شمال کې ده. د ترکستان اسلامي ګوند په خوانې نوم ختیز ترکستان اسلامي غورزنګ او چې امریکایي د ترهګری ډلې په توګه پیژني. په دې اړه رپورت لرو چې اسمت سروان تاسو وړاندې کوي.
د لانګوار ژورنال خبرونه د راپور لمخې د ترکستان د اسلامي ګوند لوري له خبرې شوې ویډیو سره سم ترکستاني د خپل ملګرو سره په افغانستان کې اختر لمانځي. په دې ویډیو کې د عبدالحق ترکستاني ترڅنګ عبدالسلام ال ترکستاني چې د ترکستان د اسلامي ګوند یو بل مهم مشر دی لیدل کیږي. دا په داسې حال کې چې طالبان وایي بهرانيانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې فعالیت وکړي. لنګوار خبرونه وی عبدالحق ترکستاني د خپل ډلې له نورو مهمو مشرانو سره یو ځای اوس د افغانستان په شمال کې میشته. د امریکا د استخباراتو دوه چارواکي چې له دې ویډیو خبرو وایي چې خبره شوې ویډیو هم د افغانستان په شمال کې ثبت شوې ده. خبريال او د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسف زای د ترکستان اسلامي ګوند په اړه وایي چې دا ډله د شوروي خلاف د افغانستان د جهاد په کلونو کې افغانستان ته راغله او د طالبانو د لوبړي حکومت له پرزیدو وروسته وزیرستان ته ولېږدېده.
د طالبانو د رژیم لومړی رژیم د نسکوریو نو وروسته وزیرستان ته ولاړو. بیا غلطه د دوی مشر حسن مخصوم غالبا نومیدو هغه غلطه وو وجل شو. دوی یو د مسلمانانو تر کوم ظلم کیږي په چین کې د غوی پر مقابل د طالبانو د روان د دغه حکومت قائمیدو نه مخکې هم دوی په افغانستان په شمالي ولایتو کې په جوزجان او بدخشان او کندوز کې لیدل شوی دی.
سمی یوسف زایوی ورسته لدی چې د پاکستان پوز په وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات وکړل. د ترکستان اسلامي ګوند خپل اکثره جنگي کسان افغانستان ته بیول، خو یو شمېر غړي چې عادي کسان دي لا هم په پاکستان کې د افغانانو په نوم ژوند کوي. په ورستیو کلونو کې د دلیل افغانستان ګڼ شمېر تبلیغاتي ویډیوګانې خپرې کړي. په دغو ویډیوګانو کې ماشومان هم لیدل کیږي چې له طالبانو سره یو ځای په کمپونو کې پوځي روزنه ورکول کیږي.
د اسمت سروان رپورت مو اوریدو او اوریدونکو په روستر ته نور رپورټونه هم وړاندې کوو. په افغانستان کې د نوو تحولاتو د راتلونه پس په ننګرهار کې د هنرمندانو وضعیت څنګه ده، په دې اړه یو مرکه هم درته په لږه شیبه کې وړاندې کولې وي. د میروسته یو بل رپورټ
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
ته خبر پښتونخوا د کرنې ادارې چارواکي وایي په پخوانیو طریقو د کښت د سمو تخمونو نه استعمال او د آب و هوا بدلون له وجې دغې صوبې د فصلونو پیداوار کم شوی دی. کروندګر وایي له نوو طریقو خبر نه دی او ځینې نوي ماشینونه هم نشي کارولی. هلته د کرنې اداره وایي د کروندګرو روزنې ته تیاره ده. شبیر احمد جان موضوع څېړلې.
خیبر پختونخوا کې د کار کاروندې یا محکمې زراعتو ډایرکټر فیلډ اپریشن حاجی محمد د جون پښ پړسم مشال لیړو ته ویل چې د زمیدارو په زړو لارو چارو کاروندا او بیا غیر معیاري تخمونه سره او خور استعمالول لوجي په صوبه کې د فصلونو پیداوار د نورو صوبو په نسبت ډیر کم دی او د سره سره موسمي بدلون هم ډیر غټ اغیز په پیداوار غورځولې دي.
زمونږ چې دلته کم غټ فصلونه دي لکه غنم دي، جوار دي، غنې دي او شوله ده. د دې سلورونو فصلونه چې ګورونه زمونږ د پښتونخوا پیداوار کم دي. د کلایمټ چینج چې موږ ته نقصان ملاويږي هغه په غنمو ځکه چې هغې کې د بارانونو هغه پیټرن بدل شو. لکه کوم وخت چې زمونږ په پښتونخوا کې عام طور د غنمو د کر وخت هغه وخت باران نه نو هغه بارانونه یا مخکې راشي او یا هغه ټایم نه روسي شي نو زمونږ اکثریت زمکې شړې پاتې شي او دوی موږ ته نقصان دا وي چې کم ټیپ کې غنم په ګل باندې راشي هغه ټیپ کې بارانونه شروع شي نو هغه سره زمونږ هغه دانه تشر شي.
خو بیا زمیداران وایي چې د خیبر پښتونخوا زیاتره زمیدار نه خو دغه نوي او جدید طریقو نه خبر دي او د موسمی بدلون د اثراتونه چې د مخنیوي سړول کور دي. دغه ډول د زراعت محکمه هم دوی په دې حق له د هیستن نه خبر کړي. د خیبر پښتونخوا د زمیدار د سازمان یو غړی محمد زیاد وایي
کزه زه ته وایم نو تقریبا 95% خلک نه خبر دي. مخکې خو موږ زمیدارانو د مشرانو اوریدل چې داسې وکړي داسې وکړي داسې وکړي خو هغه وخت نه زمو نوې زمانه راغلي ده. خو لکه اوس موږ دا پکاري چې موږ د زراعت په طریقه باندې ارسو کوه غنی کړل لیکا شولې کړل لیکا غنم کړل لیکا چې لکه دغه تربیته شنو خبې دا غشي مخنبي پرس کا باران دي یا دې ډیم کې داسې سپکار دی هغه سپکار دی یا موسم دا ګرم را روان دي دا یخ را روان دي دې فصل کم موسم خې کم خنه دي چې زه مې تربيته شنو ډیره بهتره خبره.
هم دغه سازمان یو بل غړي بهرام خان وای چې دغه زړو طریقو او بیا موسمي بدلون زمیداری ډیر اغزمنه کړی دا
لکه موسم بده باندې یو شانتي نه کم موسم چې فصل د پکاري هغه شانتي پیغه را نشي ناغي سره جی لکه پیداوار لکه ډیر کمي جی دا شور کله موږ لکه دا کوه هغه شانته بخپل ساده دغه به مسکول دغه پټیو نور لکه اوس دغه نوی تخمونه وری او سیزروزی
دا چې د زراعت محکمه د زمیدارو په تربيت او دوی د نوی جدید طریقو نه د خبرو لپاره سهاله زلي کوي او کنه نو د محکمه ډایرکټر فیلډ اپریشن حاجی محمد زیاتوی
اول موږ دلته تخم ورکو د تخم سره سره به موږ دیتا ټریننګونه ورکو د دې لپاره فیلډ ایګانم کو د دې لپاره موږ سیمینارم کو د دې ته موږ پټیلی پر موږ باندې میسیجزم ورکو د دې لپاره موږ بینر تیارو د دې لپاره پمپلیټ تیارو لکه د غنمو دی د شول دی د نور پرستو دی د غنو دی نو با قاعده ور موږ په اردو کې کتابچه تیاری کړی دی هغه کتابچه موږ هر ځمیدار ته ورکو چې ته په خپل باندې نشویل استه ستا په کور کې بستاز وین وسی څوک بوي چې دا غینه ته تبوي کې چر په دې کې کم تو خم کلی کمو کرو سٹی میو کرو سره کم واچو گندے بوٹی موٹا وی سنگو کو د بیماری میں ہنے وی سنگو کو د چنجو میں ہنے وی سنگو کو او پکم وخ سره کو
نموڑ دا ہمل چے موسمی بدلون ننگون مخنیوی لپارا د دوی شړ نروانی دی چې داسې تخمونه تیار کړي چې د زیاتې تندې او وچکالی زغم لري او یا د فصلونو د کر وختونه بدل کړي. د زراعت او صوبایي محکمه وایي چې کاروندا په نوې طریقو کولو او پیداوار زیاتولو په غرض دوی هر ډول ماشینری زمیدار ته په نیم قیمت او دغه ډول سره او تخمونه هم پرایایتي نرخونه ورکولو پروګرام پیل کړی دی. نو باید زمیداران خپل ضلعو کې د دوی دفترونو سره په تماس کې وسي او دغه سهولتونو نه ګټه ترلاسه کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
عمل ته په پیښور کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا حکومت د 2023 مالی کال په بجټ کې د پرمختیایي چارو لپاره د 400 بروپو بیلولو وړاندیز کړی دی، خو د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت په تیرو 15 کلونو کې په پرله پسې ډول خپل پرمختیایي بجټ پوره نه دی کارولی، او د 2019-20 مالی کال د پرمختیایي بودیجې شاوخوا نیمایي نه ولګولې. د دې څه وجوهات دي او د پرمختیایي بودیجې نه کارول څه اغیز لري؟ لفرخندې اسد نه بوارو.
د خیبر پختونخوا د منصوبه بندۍ او پرمختګ د محکمې د یو وروستي راپور لمخې په 2019 او 2020 مالی کال بجټ کې د پرمختیایي کارونو لپاره 319 روپۍ مختص شوې وې، چې پکې 15 روپۍ په بندوبستي ضلعو او 6 روپۍ په قبایلي ضلعو کې لګول شوې دي، او په دغه کال نږدې 50% د ترقیاتي کارونو بجټ نه دی خرچ شوی. د سرکاري شمیرو تر بخه د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت په 15 کلونو کې پرله پسې خپل پرمختیایي بجټ په پوره ډول نه دی استعمال کړی. دا چې د حکومت نه بجټ ولې لابس شي یا خرچ نشي او د دې سب وجوهات کې دی شي پاړی د اقتصادي چارو په اکرام هوتی د جون پشپاړسم مشال ریډیو ته وایي.
مطلب دا وی چې 50% کا لابس دی، نو دا یو هیستوریکل لابس دی، کنه د دې مطلب دا دی چې دې دا پیسې خرچ نه کړي. پس بجټ دوه قسم دی، کنه یو ډیولپمنټ بجټ دی یو وی ایکسپینډیچر. دا ډیولپمنټ بجټ کا لابس دی مطلب ته ترخیا
خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د جون په 14 د بجټ وړاندې کولو وروسته پر خپل فیسبوک پاڼه د بجټ مهم تفصیلات وړاندې کړل. د دغه تر مخه د صوبی ټول سالانه بجټ 1,202 روپۍ دی، چې پکې 400 روپے دے ترقیاتی کارونو بجٹ مختص شوے.
400 روپے سے زیادہ ڈیولپمنٹ بجٹ جس میں 375 روپے فنڈڈ.
دا پیپلز گوند صوبائی اسمبلی گڑے احمد کریم کنڈی تے جون پر شپاڑسم مشال ریڈیو توائی دا پاکستان تحریک انصاف موجودہ حکومت نے زیادہ تر وقت ترقیاتی بجٹ لیپس شوے دے.
ارے کتے دی حکومت ناکامی اور گورننس ناکامی نے امید ہر پروجیکٹ کو پروجیکٹ قتل غواڑی چ کم لے کے پیسے نہ دی لے کے دی اولے نہ خاص کر دا بمون کا بھائی اضلاع چ کم دے یہ پیسے ہو جاتے غواڑی پتی مطلب ما پل دا کل کے 20-25
خیبر پختونخوا د 2020-2021 مالی کال د بجټ د سرکاري شمیرو تر مخه په هغه کال د ترقیاتی کارونو بجټ 315 روپۍ، خو په دغه کې نږدې 50% بجټ استعمال نشو، او دغه پیسې د 2022-2023 مالی کال بجټ کې ترقیاتی کارونو ته واوښتي. خو احمد کریم کونډه وایي چې هر کال د پټرول او نورو شانو قیمتونه لوړیږي، نو د دغه سره د ترقیاتی پروژو لګښت هم زیاتیږي چې دغه صوبې ته په مجموعي توګه تاوان رسوي. بلخوا د خیبر پختونخوا د منصوبه بندۍ او پرمختګ د حکومتي کمیټې مشر محمد شفیق وایي د ځینو وجوهاتو له وجې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت د پرمختیایي کارونو بجټ پوره خرچ نه کړی شو.
زمونږ یو ډیګری کالج دی په باره کې منظور شوی دی، خو د هغه دپاره د ځمکې د حصول اوسه پورې په دې یو کال کې مونږ هغه کیس فاینل نه شو. دلته تاسو ته پته ده چې د لینډ ریفارم لا نه دي شوي، مونږ خو صرف بس زم شوي یو. هغې نه بعد په دوه درې کاله کې مونږ ته ډېر ډیپارټمنټل دغسې تکالیفو سره مخ شوي یو په معدنیاتو کې. اوس د مونږ د بجلی ګریډ به زه تا ته ووایم، زمونږ په حلقه کې درې د بجلی ګریډونه منظور شوي دي، خو د ځمکې نیګوسیشن روان دي چې لینډ ایکوزیشن نه وي شوی تر هغې پورې ستا ایکسپینډیچر نه کېږي، ځکه چې ټولو نه اول به ته ځمکه اخلي.
د 13 کلونو د سرکاري شمیرو له مخې تر ټولو زیات بجټ لیپس د قبایلي ضلعو په ترقیاتي کارونو کې مخې ته راغلي، چې هلته د پرمختیایي کارونو لپاره اعلان کل شوی بجټ پوره نه دی استعمال شوی. قبایلی سیمې د 2013 کال په مې میاشت کې په خیبر پختونخوا کې شامل شوی وي.
د فرخنده اسد رپورت موري د پښمالي وزیرستان کې دوه نور ماشومان پولیو یا ګزړن وهلي. د دې ځای د صحت څنګه چارواکي وایي چې یو ماشوم په دوسیلی او بل په میرالي کې په دې مازورون کې وایرس اخته شوی. دوی وایي نن په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد واکسینو د کمپاین دا رپورٹ درنوریدونکو پرون جوړ شوو نو اخیری ورځ وه، خو په وشتم تاریخ په داسې یو بل کمپاین پیلېږي. پروان کال کې په پاکستان کې د ګزړن ناروغي لس پیښې رپورٹ شوې دي چې ټولې په شمالي وزیرستان کې دي. تفصیل د عمر وزیر په رپورٹ کې.
د شمالي وزیرستان صحت محکمې مرسیال مشر ډاکټر شمس او د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې شمالي وزیرستان کې دوه نور ماشومان هم د پولیو یا ګزړن ناروغي ښکار شوي چې د سره د غلط روان کال کې د ګوزړ ناروغې لس کیسونه پراشول. دو یوای چې رزمګ ډویژن تحصیل دوسلی د 12 میاشتې ماشوم او د میرالی د 11 میاشتې ماشوم د ګوزړ ناروغې نه مازور شوی. روان کال پاکستان کې د پولیو لس مثبت پیښه ثبت شوه او د غلس وړه مثبت پیښه شمالي وزیرستان کې شوه. د شمالي وزیرستان صحت محکمې مرسیال مشر ډاکټر شمس وایي چې د غلطه د ګوزړ ناروغې وایرس خور شوه، ځانګړي مهمونه یې وکړل او لګیا دي چې د پولیو وایرس خورې دو مخه ونیسي.
چونکه اول کیس چې روغلی دا 8M1 هیسا پیری میژ درې کمپنی نه وکړل کوشش وکړو چې هر بچی ته ویکسین ورسی. نن اخیری ورځ دو د ای پی وی انجکټیبل ویکسین چې کوم د پولیو ولدی اس پی میژ د 27 تاریخ نه یو بل د پولیو کمپین کی چې پولیو کیس روشي بیا ضروری شي چې یو بچای چې دا په میاشت دوه ورځې د پولیو کترې دوی ورکړل شي. د شمالي وزیرستان مشونه علما کرام صاحبونه ته کښونه ته خواندې ماندې ته ټول ته دا ریکوست کی چې مهرباني وکړي چې کله می شتیم د سی توستا توس د بچونو ته روبو صحیح چې دا ویکسینټ کیږي. دا نه خواسته داس بچای په وزیرستان شه پوتی وی یا چېتا مېر پلور غلای کړي وی او ویکسین یې نه وی ور سو هغه بچای به خدا نه خواسته مزوري شي.
د پولیو مخنیوي پروګرام مشران وای چې شمالي وزیرستان کې د نوي کیسونو راتلو وجه د غلطه په مهمونو کې د ولس ساده تعاون دی. خلک لا هم د پولیو ساس کو پاړه منفي سوچ ښکار دي او په ډیرو سیمو کې په وړاندې مهمونو کې ماشومانو ته د پولیو قطرې نه دي ورکړل شوې چې په دروغ د ماشومانو په ګوتو نشانونه لګول شوي. دغه خبره مشال ریډیو ته په سیمه کې د پولیو ټیمونو کارکوونکو هم منلې چې د یو شمېر وجوهاتو په بنیاد دوی په مخ کې مهمونو کې ماشومانو ته د پولیو قطرې نه دي ورکړې او ورته یې ګوتې شنې کړې. دوی ویلي چې په ډیرو سیمو کې انکاریان زیات دي، مایندې پلاران ورسره مرسته نه کړي چې انکاریان ریپورت کړي نو ورته خاندانی دښمنه جوړیږي. د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر وزیر خان صافي او مرسیال کمشنر شاهد علي خان سو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې اوس یې د غلطه ځانګړي د پولیو مهمونه پیل کړي، هڅه کړي چې ماشومان د پولیو کترو نه محرومه پاتې نشي او په سیمه کې خور شوی د وایرس خورېدو مخه ونیسي. عمر وزیر، مشال
ریډیو بنو. د پېښور های کورټ دوه کسیزی بنچ تیر ورځ د سوات موټروې په حق لوریدنه وکړه چې پکې په دغه پروژه تر بل حکم پورې کار بند کړی او په دې لړکی له صوبایي حکومت نه د وضاحت غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د سوات کابل تحصیل خلکو وروسته لاغې های کورټ ته رجوع وکړه چې د دوی په وینا د ډیرو احتجاجونو باوجود یې حکومت خبره نه اوریده. دوی وایي دا موټروې د کر کلی په ځمکو تیریږي، په کار ده چې د سیند په غاړه دا موټروې جوړ کړل شي. بلخوا حکومت وایي د خلکو سره په مشوره به دا موټروې جوړوي. نور تفصیل لسواته نیاز احمد خان په دې رپورت کې راکوي.
د پېښور های کورټ د کسیزه بنچ د شروع په ورځ د سوات ایکسپرس وے جوړولو باندې د بل حکم پورې بندیز لګولی او د خیبر پختونخوا حکومت نه وضاحت غوښتلی. په دا اړه د تحصیل کابل کوزه بانډې اوسیدونکی پتی الله خان چې په دغه کیس کې مدعی دی، مشال ریډیو ته ویلي چې د سوات موټروې جوړولو په ضد دوی د 1300 میاشتو راسي مظاهرې او جرګې کړي او د الله چارواکو سره رابطې هم کړي، ولې دوی غوښتنې نه دي منلې شوې ځکه دوی د کر کروندې ځمکه بچکول لپاره اعلی عدالت ته لاړل.
دا موږ درې کیسونه
حاصل کړو. یو د کوزی بانډې بری بانډې ننګولې د کوزی بانډې مدثر خان په نوم، د بری بانډې محمد ظاهر خان په نوم، او د ننګولې پتی الله خان په نوم دا درې کیسونه موږ داخل کړو. نو موږ خو څنګه هلته ولاړو، نو اجد صاحب چې څنګه ووې چې بس ستاسو سرکاري وکیل ته ووې چې لکه دا ستاسو غلطي ده، ما دې له سټې ورکو.
د سواد قومي جرګې غړی حاجی زید خان چې څو ورځې وړاندې د اکسپرس وے جوړولو په ضد سیدو شریف ودودی حال کې لوی جرګې ته وینا هم کړې، په دا اړه وایي چې دغه منصوبه د ولس په ګټه کې نه ده، ځکه دوی یې مخالفت کوي.
چونکې دا ټول موټر وے د دې اویا فیصده لارې چې دا په زرعي ځمکو کې ده، په باغونو کې ده، په کورنو له پاسه ده، او د دې متبادل شته. نو په دغه وجه باندې د لاړو عدالت کې چیلنج شو، او عدالت په هغه باندې فی الحال سٹے ورکو چیار پدی کے با زریز مکو دا قانون مطابق با پدی کے آبادیانی یا سڑک نشی جوڑے دے. دغشان دا دی اول انوائرمنٹل سٹڈی پکارو، دا غیر رپورٹ پکارو، نو دا ترو سپورے دا دی انوائرمنٹل سٹڈی نشوی، نو دا انوائرمنٹل ایکٹم خلاف تے، دا گلوبل وارمنگ قانون ہم خلاف تے.
د سواد موټر وے جوړولو د عدالت په فیصله د صوبې اسمبلی غړې او د سواد ترقیاتی کارونو مشر فضل حکیم وایي چې د سواد ایکسپرس وے لپاره بجټ ورکړی شوی، دوی به د عدالت حکم مني او هڅه به کوي چې سواد ایکسپرس وے جوړ کړي.
سټې اور کول ما بخال صاحب در زمون په ملک کې څومره خلک اوسي، در سړي اخته، او عدالت هم ان شاء الله غو فیصله کوي چې کوم د قوم په مفاد کې او کوم مطلب د چي ملک لپاره سہولتي او کوم د قوم سہولتي. موږ هم بیا موایو چې هر زمونږ د ذات ته پاره موږ د چانه سجداد نه لو، نه موږ خپل ذاتي خپل څه جوړو، موږ د قوم د مفاد فیصله ده، او چې سړک جوړه خامخا سپزمکه به راځي، نو چې څه فیصله وشو خو بس موټر وای د خامخا به جوړیږي او اتفاق رای به جوړیږي.
د خیبر پختونخوا حکومت کال 2013 کې د سواد ایکسپرس وے جوړولو پروژې کار شروع کړ چې د چکدرې نه تر پتی پورې 80 کیلومتر ده، او دغه لپاره 85 ارب روپې خو دې شوې. د مې په شلمه نیټه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د ایکسپرس وے سړک جوړولو باقاعده پرانسته کړې، او په دغه محلي میډیا ته ویلول چې د 21 ارب روپې د خلکو د ځمکه لپاره خو دې شوې، چې پکې څه کم 50 ارب روپې د سواد ډیپټی کمشنر ته حواله شوې چې د خلکو د ځمکو ادایګي دي وکړي. خو په دغه منصوبه د سواد باس خلق اعتراض کوي چې د ایکسپرس وے سړک زیاتره د خلکو د کروندې، باغونو او کورونو په ځمکه تیریږي او نقشه کې دې بدلون وکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي. په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوي چې د موسیقي سامان آلات ګاونډیو هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. د ننګرهار هنرمندانو هم د موسیقي سامان آلات پېښور ته د خرڅلاو لپاره وړي. په جلال آباد کې د مشال لډیو خبریال په همدې اړه د هنرمندانو د اتحادیې له مشر استاد کمنګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په دې ولایت کې د هنرمندانو په اقتصادي وضعیت رڼا واچوي. نوموړی وایي
لس میاشتې وشو چې په هنرمندانو پابندي لګېدلې ده موسیقي په غږولو، نو دغه کې ټول هنرمندان حیران تهران دي. څوک تاسو ته معلوم ده چې ما خپل منتو خرڅو دی کور مخه کې، دغسې حالات دی چې زموږ دسې نو د کشران بچې هغوی خو مزدوري هم کولی شي، موږ هم کوو، داسې نه ده چې نه کوو، بس دغه ضرورت دی زموږ.
کمنګل استاد، رسنیو ته یو مکتوب رسیدلی دی چې تاسو رسمن د اوسنی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د موسیقۍ د سامان آلاتو په خاطر دی ورته یو اجازتنامه ورکړي چې پېښور ته یو سي اول ته وپلوري. د موسیقۍ سامان ولې پلوري؟
البته دا زمونږ پیشنهاد نه دی، دا ذبیح الله مجاهد په ټلویزیون کې په دې کې خپل اعلان کړی چې زه پوهیږم چې تاسو سره د موسیقي حالات شته دی او دا ویسے په بار ملک یا ګاونډي هوادونو ته ویسے خرڅ کې یو روزګار دلته په افغانستان کې
زما د معلوماتو په اساس تاسو د اتحادیې زنو هنرمندانو د موسیقۍ آلات چې په تورخم باندې اړول اغلته نیول شوي باوجود د دې چې تاسو سره امر دی داغه د رخلاصولو لپاره مو سه هڅه کړي یا رخلاص شوي
زه خبرم چې د زرولی باجې ماته کړي او مالته چې بل ټیکټ او چا سره مو ګاډي کې یا موټر کې نو راغه اخیسته د مات کړي د نور سامانونو ور سره کا پراته دي مونږ ته راکه زمونږه همدغه وسیله د رزق او روزي وو بس دغه حالات دي چې مونږ په خدای کې د تورخم کرایه لرو چې تورخم ته لار شو مکت
په دې وروسته لسو میاشتو کې د ڈبلیو پی یا د خوراک نړیوال سازمان لخوا په ټول افغانستان کې او په ځانګړي توګه په ننګرهار کې په لسګونو زرو کسانو ته د ارتزاقیه موادو لپاره یې ټیم کارډونه ورکړل شوي دي میش په میش ورته پیسې راځي او دوی یو سٹور ته ځي او ارتزاقی مواد ترلاسه کوي د هنرمندانو ټولنې سره داسې کوم مرسته شوې ده که نوي شوي تاسې چارواکو ته اړیس شوي یاستې په دې برخه کې
مونږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې د ملل متحد د خوانه د حکومت د خوانه مرسته نه ده شوې البته مونږ پیشنهاد وکړه دغه رئیس د اطلاعات فرهنګ درخواست ولیکه چې ما سره تقریبا اوس فعلا زما په خیال چې 200 کسان کورنۍ موجود ده هغه ماته همدغه سې وویل چې انشاءالله زه به درته کوشش کوم او یو خبر یې راته وکړه وایي په خدای کې تر اوسه مجاهدین هم اخیستي دغه ټول وایي بې تنخواه مونږ سره دلته ولاړ
په ننګرهار کې د افغان هنرمندانو د اتحادیې مشر استاد کمین ګلو چې زموږ همکار ورسره خبرې کولې
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي
دا مشال رادیو دا اوریدونکو د دې خبرونې ریپورتونه او مرکې همدومره او پتلوتلو کې واره بیا تاسو ته پاره د خبرونو لنډیز لرو د نن ورځې روستي مهم خبرونه تاسو ته زموږ همکارا فرخنده ساتو وړاندې کوي
د ناکارونو پیسو د سار نړیواله اداره اف اے ٹی ایف په نن فیصله کوي چې پاکستان په خړ لیست کې وساتي او کنه بلخو د پاکستان ائتلافي حکومت ویلي دوی هلمند دي چې دغه اداره به یې هواد له خړ لیست وباسي دا غونډه د جون په 14 د جرمني په برلن ښار کې پیل شوې ده او نن یې ورستۍ ورسته د شمالي وزیرستان د امنیتي چارواکو په وینا پر رسمه کوم رامشا کې په دریو بیرابیلو پیښو کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او د درو زده کوونکو په ګډون په کې شپږ تنه ژوبل شوي دي تر اوسه چا د دغه بریدونو ذمواري نه ده منلې د قبایلی سیمو سیاسي مشرانو فعالانو په خیبر پښتونخوا د ورګډېدو پر وخت شوبژمنو پوره کېدو لپاره د تحریک پیلولو اعلان کړی دی دوی پرون په پېښور پریس کلب کې د جرګې پر مهال وویل چې د ټولو غوښتنو تر پوره کېدو پورې به هلو ځلو ته دوام ورکوي اخوا د خیبر پښتونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف سیاستوال او د صوبایي اسمبلۍ غړي شفیق اپریدی وایي د جرګې یو شمېر غوښتنې سمې دي او دوی ملاتړ کوي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د تیلو د بیو زیاتېدو پر ضد د جون په 19 د احتجاجونو اعلان کړی دی نوموړي تیر شپه په خپل رسمي ټویټر په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی ولس پریشان کړی دی بلخوا د پاکستان ائتلافي حکومت د عمران خان د سرګندونو په خبرګون کې سندي ویلي خو وزیر اعظم شهباز شریف پرون د تیلو بیو تر لوړېدو وروسته په ټویټر باندې لیکلي چې د ولس له مشکلاتو خبر دی او لدی پرته بل لار نه لرله ځکه چې تحریک انصاف ګوند حکومت د پیسو له نړیوال صندوق ایم ایف سره د پور موافقه کړې وه او تمدا اروپای کمیشن اوکران او مالدووا ته د نمائنده حیثیت ورکولو وړاندیز وکړی دا له هغه یو ورځ وروسته ده چې د سلورو اروپای هیوادونو مشرانو د روس ته بلا اشتعال یرغل پر وړاندې کیف ته په خپل سفر کې د اوکران په اروپای ټولنه کې د ورګډېدو ملاتړ اعلان کړ
دا وا فرخنده ست چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کاو او ریدونکو لام دې سره د نن ورځې لپاره د مشال رادیو نه ساته خبرونه او د خبرې غړې په لګه شیبه کې پای ته رسیدي. تاسو د دې خبرونه په اړه سویل لري یا زموږ په خبرونه نور سره ویل غواړئ نو زموږ په فیسبوک باندې په مسنجر باندې موږ ته لیکلو کې یا زموږ په واتس اپ شمیره باندې موږ سره لیکنه ولا شي. موږ به سبا سهار په 9 بجو یو وار بیا په سلام پښتونخوا خبرونه کې تاسو هرکلی کوو. اوس خپل قربان عجیب امیر د خبرونو ویان دی پرخندې سره تخنیکي همکار صفخان امیر او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړه. خدای پامان.